السلام علیکم، ستړي مشه، سهار مو په خیر. په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدي. دا د ایزا صفی الله ستانکزایم او د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د ازادي راډیو دغه لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د 1990 کال د سرطان د اسد یا د اسد میاشتې دویمه نیټه ده، د 2019 کال د جولای 24مه. د دغه پروګرام اول راپور به مداوي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به له افغان حکومت سره خبرو ته زیات وهڅوي. خان پرون په واشنگتن کې دا خبرې کړي. دا هم اوري چې راتلونکي یک شنبه د اروپایي قدرتونو په شمول له ایران سره د اټومي تړون 15 پاتې لاسلیکونکي وادونه د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډیږي. خو تر سره مخکې خبرونه. د خبرنو سرټکی، د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره خبرو ته وهڅوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سې شنبې په ورځ کابل ته له رسېدو سره سم له ولسمشر اشرف غني سره کتلي. ارګ وایي چې د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په هکله د امریکا متحده ایالتونو د جمهور رئیس د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث شوی دی. او د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید کړ. پوره خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي. نوموړي دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړه. هغه وویل طالبانو پخوا هم له ده سره د لیدو غوښتنه کړې وه، خو په وینا یې هغه مهال افغان حکومت د دې لیدنې مخالفت کړی و. کله چې بیرته ستون شوم له ولسمشر ترامپ سره تر لیدنې او له ولسمشر اشرف غني سره تر خبرو وروسته، اوس به زه له طالبانو سره وګورم او خپله ټوله هڅه به وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو ته راولم. او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې طالبان هم برخه واخلي. خو عمران خان د افغان طالبانو سره د لیدنې د وخت او ځای په اړه څه ونه ویل. د پاکستان صدر اعظم ټینګار وکړ چې تل یې د خبرو له لارې د افغانستان د کړکیچ په هواري ټینګار کړی او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو په خاطر یې د ولسمشر ټرمپ مننه وکړه. افغان چارواکو تل پاکستان تورن کړی چې د هغو وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر حکومتي او نورو اهدافو بریدونه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سې شمې په ورځ کابل ته له رسېدو سره سم له ولسمشر اشرف غني سره کتلی دي. ارګوایي د ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په لیدنه کې لازم وګڼل شو چې ښاغلی خلیلزاد د څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي. په هغه بیان کې چې پرون سې شنبه ناوخته د دې لیدنې په اړه لارګه خپور شو، په دې اړه چې زلمی خلیلزاد د څه لپاره کابل کې پاتې شي جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې په دې لیدنه کې د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په هکله د امریکا متحده ایالتونو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث وشو. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه لړ کې سیمې ته خپل تازه سفر له کابله پیل کړی او ټاکل شوی چې د طالبانو سره اتم پړاو خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. آذربایجان افغانستان ته تازه دمو سرتیرو نه بيدل استولیده. د سیشن بي پورز د آذربایجان د دفاع وزارت په یو خبر پانه کې افغانستان ته د خپل نوو سرتیرو شمیر نه یاد کړی، خو ویلی دي دا سرتیری به د ناتو د غوښتنې لاته د ماموریت په چوکاټ کې دنده تر سره کوي. آذربایجانی سرتیری په افغانستان کې له 2002 میلادي کال راهیسې د ناتو تر مشرۍ لاندې د نړیوالو ځواکونو په لیکو کې ماموریت تر سره کوي. د آذربایجان د دفاع وزارت په وینا دا مهال په افغانستان کې دغه هیواد یو سلوشل سرتیری حضور لري چې پکې دوه تنه پوځي ډاکټران دي. د ناتو د غوښتنې لاته د ماموریت په چوکاټ کې دا وخت چوخوا ول زر بهرني سرتیری په افغانستان کې میشدي چې د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ چاري پر مخ وړي. د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید کړ. له هغې وروسته چې جیم ماتیس د تیر کال په دسمبر کې له ولسمشر ترامپ سره د اختلافاتو له کبله د امریکا د دفاع وزارت څوکۍ استعفا وکړه، پنټاګان د سرپرست لخوا اداره کېده. د امریکا سنا د سېشنبې په ورځ ایسپر چې پخوانی پوځي دی د اتو منفي رایو په وړاندې په نوي مثبتو رایو د دغه هیواد د دفاع د وزیر په توګه تایید کړ. نوموړي ته ټولې منفي رایې ډیموکراتانو ورکړي. 55 کلن ایسپر د پخوانی ولسمشر جورج بوش په دوره کې هم پینټاګان کې دنده ترسره کړې. ایسپر چې د پینټاګان د پخوانی سرپرست پاتریک شانهان له استعفا وروسته د امریکا د دفاع وزارت سرپرست و، په داسې حال کې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه تاییدیږي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ زیات شوی او ځینې څارونکي د دغو دوو رقیبو هیوادونو ترمنځ د احتمالي وسلوال کړکیچ په اړه اندېښنه لري. د پاکستان په کوټه ښار کې یوې بمي چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او 14 نور ټپیان کړي. په کوټه کې د پولیسو د ادارې مرستیال رزاق چیما پرون سه شنبه وویل بم په د یو دوکان مخته په درول شوي موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی وو. چیما وایي د چاودنې ټول قربانیان ملکیان دي. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر میرزیا الله دا چاودنه د ویلی دا چاودنه د پاکستان د دښمنانو لخوا د ترګری عمل دی. هغه ویلی بیړنۍ حالت اعلان کړی. تر اوسه هیڅ ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. کوټه کې ډیر کله سخت دریځې پاکستانی ډلې دغلته پر اقلیت شیعه مسلمانانو خونړي بریدونه کوي. او د سوریې په حلب او ادلب کې د حکومتي ځواکونو د بریدونو او بمباریو د سه شنبې په ورځ د ماشومانو په شمول او ملکیان وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې دا خبره یو ورځ وروسته له هغه کړې چې په سوریې کې د بشري د حکومت د مخالفو یاغیانو پر مرکزونو بریدونو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. دا بریتانیا میشت دلی وای د سیشن می پورز د حلب او دلی په ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو په بمباری او د توپونو په دزو کې د دریو ماشومان په شمول و ملکان وژل شوی. تر دې یو ورځ مخکې د سوریې په شمال ویدیس کې د سوریې د حکومت او روسیې په هوایي بمباری کې 50 کسان وژل شوی وو. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. د ازادي راډیو په دغه لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې دا مهم راپورونه خبريږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته هڅوي.
Now I will meet the Taliban and I will
زبط Taliban سره وګورم او زبط خپل ټول هڅه وکم چې هغه د افغان حکومت سره خبرو تر اولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به Taliban هم برخه ولري.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنیو خوندیتوب اساسي مسؤلیت بولی. راتلونکي یک شنبه د اروپایي قدرتونو په شمول ایران سره د اټومي تړون 15 پاتې لاسلیکونکو وادونه د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډیږي او د ژوند رنگونه هم لرو.
غوی خوښنه شي فائدہ کوته ورکو کبه یادایم خوښنه شي مستی ورکو کبه یادایم خوښنه شي کرت ورکو کبه یادایم خوښنه شي چکا ورکو خو دې سلا شهرونه کبه یو شی دې خوښیږي.
بیا مو هم سهار بخیر. رازو لمړی مطلب ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان راتلونکي انتخابات باید هم شمول اوسي او طالبان هم پکې برخه واخلي. نوموړي چې پرون په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل کله چې پاکستان ته ستون شي هلته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به افغان حکومت سره خبرو ته واڅوي. عمران خان دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمای خلیلزاد کابل ته رسیدلی او هلته یې له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي. نور تفصیل د اجمالاند په راپور کې.
عمران خان ویل دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله ونکړي او افغانان به پریږدي چې هر څه غواړي حماس پریکړه وکړي. د ده په وینا یوازې د سولې د پروسې لپاره به اسانتیا ورته برابره کړي. د پاکستان صدر اعظم ویل دا چې د تل ټینګار کړی چې افغانستان کې د روان کړکیچ د پایت رسولو لپاره پوځي حل لار نشته. نو طالبان پرې د ده په وینا یو څه باور لري او کله چې د پاکستان صدر اعظم شو هغوی غوښتل ورسره وګوري خو افغان حکومت د دې لیدنې ترسره کېدل ونه غوښتل. عمران خان وایي دوی غوښتل ما سره وګوري خو افغان حکومت هغه مهال نه غوښتل چې ورسره وګورم. نو ما ورسره ونه کتل خو اوس چې زه بیرته ولاړ شم له ولسمشر ټرمپ او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته زه به طالبانو سره وګورم او زه به خپل ټوله هڅه وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو ته راولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري. عمران خان د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه وویل چې له 2003 کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د امریکا او پاکستان اړیکو کې تر ټولو بد پړاو و. د نوموړي په وینا په په دې موده کې پاکستانیانو فکر کوي چې د امریکا لپاره جګړه ورپغاړه ده، خو امریکا ګمان کوي چې پاکستان دوه مخی لوبه کوي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه چې اوس د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ دا بې باوري پای ته رسیدلې او د افغانستان په اړه خپلو کې وښول دي. عمران خان وایي دا وخت د پاکستان دولت زموږ امنیتي ځواکونه متحده ایالات ټول په یوه خوله یو. هغه دا چې سوله په افغانستان کې یوازې د سیاسي جوړجاړي او ډایلوګ له لارې ترلاسه کېدای شي. اوس موږ ټول په دې کار کوو چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کېنوو. دوی لا دمخه د امریکا سره خبرې پیل کړي او هیله لرم چې دا به بالاخره یو جوړجاړي ته ورسیږي. که څه هم عمران خان وایي طالبان پرې یو څه باور لري، خو آیا عمران خان او د پاکستان پوځي او نظامي ادارې پر طالبانو دومره اغېز لري چې دا له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کېنوي؟ امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ وایي پاکستان په افغانستان کې له تیرو څلوېښت کلونو راهیسې ښکېل دی. نوموړی وایي د هیواد په ځانګړې توګه په افغانستان کې د امریکا له مستقیم مداخلې وروسته خورو ورو شوو طالبانو ته د خوندیتوب او د راټولېدو ځالې برابرې کړي، ځکه د ده په وینا طالبانو هغه وخت خوندیتوب او پاکستان پر افغان حکومت د فشار وسیلې ته اړتیا درلوده.
دغه حقیقت ته په کتو سره پاکستان پر طالبانو او حتی د افغانستان په مسئله باندې د سولې په پروسه باندې ډېر مستقیم نفوذ لري او کولای شي چې طالبان د افغانستان د حکومت سره د خبرو اترو ته کینوي. نو که چېرته په پاکستان کې دغه سی و مثبت اراده موجوده وي، دغه باید د افغان حکومت هم دې ته هرکلی ووایي.
عمران خان افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو د طالبانو د کینولو چمتووالی په داسې حال کې ښیي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې پرون کابل ته ورسید او هلته یې له ولسمشر غني سره وکتل. زلمی خلیلزاد په داسې حال کې له ښاغلي غني سره ګوري چې ارګ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او عمران خان په شریکه خبري غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د دواړو په څرګندونو ناخوښي ښودلې او په دې اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې. ارګ د سې شنبې په ماښام ویلي چې د ولسمشر غني او زلمی خلیلزاد ترمنځ لیدنه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو څرګندونو هر اړخیز بحث وشو او لازمه وګڼل شوه چې زلمی خلیلزاد د څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
و موردل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان راتلونکي انتخابات باید هم شمول اوسي او طالبان هم پکې برخه واخلي، هغه ژمنه کړې چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته هڅوي. دا چې واقعا به عمران خان څومره وکولی شي طالبان همداسې چې ویلي د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي، او دا چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسي څرګندونې به کابل کې د زلمی خلیلزاد پر لیدنو کتنو څومره اغېز ولري، په همدې اړه اجمل اند د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو له استاد احمد وایس وردګ سره مرکه کړې ده. لومړی له ښاغلي وایس وردګ دغه پوښتنه کړې چې فکر نه کوي د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د وروستیو د ولسمشر د وروستیو څرګندونو کابل کې د زلمی خلیلزاد د سولې هڅې له ستونزو سره مخ کړي. ښاغلي وردګ یې داسې ځواب ویلی:
زه فکر نه کوم چې دغه یو شی موجود وي او یا باید دغه یو شی موجود وي. موږ او تاسو باید ترامپ وپیژنو. ترامپ کله کله احساساتي خبرې کوي، نو فکر کوم که چېرته د ولسمشر غني د ترامپ دغه خبرې رانیولې وي، دا به فکر نه کوم چې داسې مناسب کار وي په دې چې د سولې پروسې نورې جدي مسلې
په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې عمران خان ویلي دي چې دوی نور په افغانستان کې مداخله کول نه غواړي، ځکه په وینا یې په افغانستان کې هغه کوم ستراتیژیک وموک چې د یاد کړ چې د په وینا پخوا پوځي ادارې لټاوه، د هغې لټه خپله د پاکستان په زیان تمامه شوې ده. د وایي یوازې به همدا هڅه وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. آیا فکر کوي چې پاکستان رښتیا نور غواړي امریکا سره د اړیکو د ژغورلو لپاره افغانستان سوله کې رښتینی همکاري وکړي؟
زه داسې یوه مثبت اراده په پاکستان کې محسوسوم، بلکې ټول متخصصین دغسې او حتی سیاسیون دغسې یوه مثبت اراده په پاکستان کې هم په ملکي اداره کې او هم په نظامي اداره کې محسوسوي. با پاکستان دی امریکای لخوانه دی ترامپ دی اداره لخوانه تر دی اقتصادی فشارونو او سیاسی فشارونو لاندې واقع شوی وو. تاسو وګوره ډیره قوي تویتونه ترامپ او سیل پر وسه خال یو نیم کال د مثلا نظامی مرسی بربان ودرولی حتی IMF ورته پور نورکو دلته د ترانزیت کچه د افغانستان سره ډیره را ټیټه شوی ده او هلته د اتصال پروژه ده په دې ټوله سیمه کې. نو فکر کوم که موږ چین ته وګورو، روسیې ته وګورو، امریکې ته وګورو، دغه ټولې منطقې او سیمې ته وګورو، دغه سی و مثبت اراده موجوده ده.
عمران خان دا ویلي چې که بیرته لاړ شي له طالبانو سره به وګوري، دی وایي چې مخکې هم له طالبانو ترې د لیدنې غوښتنه کړې وه، خو دی وایي افغان حکومت یې هغه وخت مخالفت کړی او نه یې غوښتل، خو اوس یې له ولسمشر ټرمپ سره او همدارنګه له ولسمشر غني سره له خبرو وروسته پته یې لیده چې پاکستان ته که لاړ شي دی به له طالب استازو سره وګوري. څومره فکر کوئ چې نوموړی څومره کولی شي خپله عمران خان او د پاکستان واکمن چې طالبانو د دې فشار راوړي چې مخامخ خبرو ته چمتو شي د افغان حکومت سره؟
تاسو وګورئ پاکستان د غتیرو تلویفتو کلونو کې د افغانستان په کشاله کې په مستقیمه توګه دخیل دی، دغه کې د مجاهدین او د جهادي ډلو روزل وو او که دغه د طالبانو ته مسؤلیت د امریکې د مداخلې وروسته طالبانو ته مسؤلیت ورکول وو. دغه پټه خبره نه ده چې پاکستان په افغانستان کې او د افغانستان په چارو کې نفوذ لري، پر طالبانو نفوذ لري. نو که چیرته پاکستان حتی ولسمشر غنی هم دغه ویلی وو چې د افغانستان د سولې کیلی په اسلام آباد کې ده، نو د ما په نظر که چیرته عمران خان غواړي له طالبانو سره ووینی دغې ته باید موږ نیک شګون وګورو او دغه څه پټه خبره هم نه ده چې پاکستان پر طالبان نفوذ لري. نو که دوی مستقیما طالبان واداره کی چې د افغانستان د حکومت سره مستقیما کینی مذاکرات و میز بانده، ده بوده ما په نظر سک پاروی او د افغانستان حکومتی باید هر کلی بود.
د هارتفورد د پانتون له استاد احمد وایس وردک سره مو مرکه واوریده. هغه له ولسمشر ټرمپ سره د عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه باندې د لیدنې او همدارنګه وروسته له هغه څرګندونو په اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اوس له احمد شیبر اورو.
انډیپندنت رسپانلی کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ څرګندونو کابل په قهر کړی دی. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په واشنگتن کې د لیدو پر مهال وویل چې دی دا توان لري چې د افغانستان جګړه په لسو ورځو کې پای ته ورسوي، خو په بدل کې به یې 10 میلیونه کسان ووژل شي او افغانستان به د مځکې له مخې محو شي. نو د همدې لپاره دا هڅنه کوي. د افغانستان حکومت د ټرمپ پر خبرو سخت غبرګون ښکاره کړی دی. ارګ د سیشن بی پورز له واشنگتن څخه د ولسمشر ټرمپ د خبرو په برخه کې وضاحت وغوښت. د ارګ په بیان کې راغلی دی چې افغانستان هیڅ بهرني ځواک ته د خپل برخلیک ته ټاکلو اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي. ورسپانه لیکي چې ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. انډیپندنت پیلی کې له شاوخوا 3 کلونو راهیسې د افغانستان جګړه روانه ده، خو لا هم نه متحد ایالاتونو او نه هم طالبانو په دې جګړې کې د بری اعلان کړی دی. انډیپندنت د ملګرو ملتونو په استناد لیکي چې په تېرې یوې لسیزې کې په افغانستان کې شاوخوا 2,000 ملکیان او تر 2,000 ډیر امریکایي پوځیان وژل شوي دي. سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې هم د افغانستان د حکومت د عکس العمل مسله راخیستې ده. د ورسپانې په باور څه چې ټرمپ ویلي دي د کابل د غصې باعث شوي دي او د افغانستان حکومت په جدیت دا پیغام ورکړ چې هیڅ بهرني ځواک ته به اجازه ورنکړي چې برخلیک یې وټاکي. په دې مقاله کې وړاندې راغلی دی چې ولسمشر ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د امریکا دوامداره پوځي حضور د خندا وړ بللی. ورسپانې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خدلزاد سفر ته اشاره کړې ده چې د سیشن بی پورس کابل ته ورسید. سټارز اینډ سټرایپس لیکي د خلیلزاد او د طالبانو د استازیو ترمنځ د سولې خبرې له میاشتو راهیسې روانې دي او د افغانستان حکومت له دې خبرو څنډې ته پاتې شوی دی، خو ورسپانې لیکي واشنگتن پر دې ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د کابل د حکومت حضور لازمي دی. د لویدیز بلې ورځپاڼې واشنگتن ټایمز بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه لیکلي دي. د دې لپاره چې طالبان د خبرو میز ته راکشي، ولسمشر ټرمپ د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان اتکا کړی ده. ورځپاڼې بیا د ټرمپ دا خبره راخیستې ده چې وایي په افغانستان کې داسې هڅې نه کوي چې د جګړې په ډګر کې په کار دي، هلته د پولیسو په څیر هڅې کوي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې له عمران خان سره د لیدو پر مهال د ټرمپ له څرګندونو د افغانستان د جګړې په اړه د ده ناامیدي ښکاري، او دا ځکه چې دا جګړه له ستونزو سره مخامخ شوې ده.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو خوندیتوب اساسي مسؤلیت ګڼي. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چی یمامتو پرون په یو کانفرنس کې کړی ده. خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت په دغه هیواد کې د بیان ازادي یو ستره پانګه ګڼلې ده. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د فعالیتونو پراخواله یو خطرناک ماموریت خلوی لاسته راوړنه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر استازي چې په افغانستان کې د رسنیو د یو کلن فعالیتونو او قانون تر نامه لاندې په سیمینار کې خبرې کولې، د خبریالانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ او ویل چې دغه سازمان په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د وروستیو کلونو د لاسته راوړنو ملاتړ کوي. تدامیچی یا ماموتو په دې اړه وویل:
د بیان ازادي له اساسي پدیدو څخه ده چې په ټولنه کې د خلکو عزت ساتي. موږ تیار یو چې هر وخت د بیان د ازادۍ د ساتلو لپاره هڅو ته دوام ورکړو.
دغه سیمینار چې د افغانستان د استقلال د سلمي کلیزې د نمانځلو په مناسبت جوړ شوی و، پکې د بیان د ازادۍ او رسنیو په سلکلنو بدلونونو بحثونه وشول. د سیمینار په څنډه کې د افغانستان د لومړنۍ نیو جریدو ونیزو او ورسپانو عکسونه زړول شوي و چې په دې موده کې د رسنیو د ستونزو او پرمختګونو ښکارندوی کوله. د سیمینار د ډیری ګډونوالو په باور د افغانستان د پخواني بادشاه امان الله خان له راتګ سره د چاپي او غږیزو رسنیو د فعالیت لپاره یو نوی باب پرانستل شو چې په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو یوه طلایي دوره ګڼل کیږي. لدې سره سره په دې وروستیو کې په افغانستان کې د آزادو رسنیو فعالیتونه لستونزو لري نه وو. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې که څه هم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو پراختیا هیله بخونکې ګڼي، وایي چې اوس هم په دې هیواد کې د رسنیو فعالیتونه د تاوتریخوالي او محدودیتونو تر سیورې لاندې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وایي افغانستان حاضر نه دی چې دغه لاسته راوړنې د سولې د پروسې قربانی شي.
ما به هیڅ صورت نمیخوایم که دستاوردهای ما قربانی
دا وای په هیڅ صورت نه غواړو چې زموږ لاسته راوړنې د سولې د پروسې قربانی شي. نن هغه ورځ ده چې باید تحمیلي نظریات او قوي استدلال ولرو چې ووایو د دغو بنیادي لاسته راوړنو په اساس چې په رسنیو کې مو لرلې برلاسي یو او د مستقلو رسنیو په توګه کار وکړو. په دغه سیمینار کې په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د ستونزو او د دوی د پرمختګونو د یادولو ترڅنګ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مخکښو خبریالانو په توګه عبدالحمید مبارز او شفیقه حبیبي وستایل. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وخت په افغانستان کې د سهار او بجې او څلېریش دقیقې دونکې دي. راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. ټاکل شوې د راتلونکي یکشنبې په ورځ د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د ایران سره د اټومي تړون د 15 لاسلیکونکو هیوادونو استازي غونډه وکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک شوی و چې پروسه کال امریکا ترې ووته. په دې تړون کې پاتې هیوادونو استازي په داسې حال کې غونډه کوي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکیچ زور اخیستی. اجمل اند او نور جزئیات.
برتانیا، فرانسه، جرمنی، چین او روسیا د هغه هیوادونو څخه دي چې لا هم له ایران سره په 2015 کال کې لاسلیک شوی اتومي تړون ته ژمن دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ دفتر د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د دې 15 هیوادونو استازي د جولای په 28 نیټه په ویانا کې خپلو کې ګوري څو د دې تړون په اړخونو بحث وکړي. تر دې مخکې ایران، جرمني، فرانسې او برتانیا له ایران سره په اتومي تړون کې له ټولو ښکېلو هیوادونو غوښتي وو څو د تړون په وړاندې د شتو ننګونو د لرې کولو لپاره خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی چې د ویانا په غونډه کې به د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د دې تړون د عملي کېدو اړوند مسلو باندې بحثونه او خبرې وشي. د دې تړون له مخې چې پایل کې امریکا هم پکې شامل وه، ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې نړیواله ټولنه پر دې هیواد بندیزونه لري کوي. خو کله چې تیر کال د مې په میاشت کې ولسمشر ټرمپ له دې تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول، د تهران او واشنګټن ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوه او ورسره د تړون د عملي کېدو په وړاندې هم ننګونې راپورته شوې. ایران د امریکا د نورو بندیزونو په وړاندې وویل اړتیا نه لري چې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 کال د اتومي تړون ته ژمن پاتې شي. تهران د جولای د میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې دې تړون ته یې خپلې ځینې ژمنې ځنډولي او تر هغه حدې په لوړه سالانه او زیاته اندازه یورانیم غني کړي چې د دې تړون له مخې ورته ټاکل شوی. له امریکا وروسته د دې تړون له بل غړي هیواد برتانیا سره هم په وروستیو اونیو کې د ایران اړیکې ترنګلې شوې. د برتانیا شاهي سمندري ځواک په جبل طارق کبنا کې د ایران د تیلو یو لیږدونکي بیړۍ په دې شکونی و چې کندې سوریه ته یې تیل لیږدول او پر دې هیواد د اروپایي ټولنې له خوا له لګیدلو بندیزونو سرغړاوی کړی. څو وخت وروسته ایران په هرمز تنګي کې د برتانیا بیرغ لرونکي بیړۍ چې تیل لیږدول ونیول او ادعای وکړه چې دا بیړۍ د نړیوالو قوانینو څخه د سرغړاوي په تور نیولې. برتانیا دا ادعا رد کړې او ویلي دي ایران ته به د دې کار مناسب ځواب وایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سه شنبې په ورځ د برتانیا د محافظه کار ګوند د مشر په توګه د بوریس جانسن د انتخاب مبارکي نوموړي ته ویلي او د ویانا راتلونکي غونډې ته په اشاره ویلي چې ایران به د خپلو اوبو ساتنه وکړي. ایران تر دې مخکې ویلي و که د تیلو د صادراتو مخه یې ونیول شي د هرمز تنګې به د نړیوالې راکړې ورکړې پر مخ وتړي. د امریکا متحده ایالاتو په وروستیو کې اعلان کړی چې دا یو داسې نړیوال ائتلاف پر جوړولو کار کوي چې د هرمز تنګي نړیوالې اوبو کې د کښتیو امنیت خوندي کړي.
اوس هم د خبرونو لنډیز، د پاکستان صدراعظم عمران خان وایي له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي. هغه دا خبرې پرون په واشنګټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ کابل ته رسېدلی او له ولسمشر اشرف غني سره یې کتلي دي. ارګ ویلي دي دوی دواړو د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په هکله د امریکا متحده ایالتونو د جمهور رئیس د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث کړی دی. آذربایجان افغانستان ته د تازه دمو سرتیرو نوې ډله استولې ده. نه دی ویل شوی چې څومره سرتیری استول شوی دي، خو آذربایجان له دې مخکې یو سل شل سرتیری درلودل په افغانستان کې. د امریکا سنا جرګې په غوڅ اکثریت مارکیس پر د هیواد د دفاع د وزیر په توګه تایید کړ. هغه ته نوې مثبتې او اته منفي رایه ورکړل شوې. د پاکستان په کوټې ښار کې بمی چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او شپاړس نورې ټپیان کړي دي. او د سوریه په حلب او ادلیب کې د حکومتي ځواکونو بریدونو او بمباریو د سه شنبې په ورځ د ماشومانو په شمول او ملکیان وژلې دي. ازادي راډیو مو د خبرونو لنډیز واورید. د دغو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي راډیو کې هم د خبرونو پراته دي.
دا ژوند رنگونه.
نوم ملک سرور دخوی.
ملک صاحب څومره وخت کیږي تاسو مالداری کوئ؟
مالداری خو مونږ ډیره سابقه نه ده.
کوم مالونه دي ساتلی دي؟
مالونه میگی دي، وزی دي، دغه را مېدری مونږ لرو.
میګه په کال کې څو بچی پیدا کړي؟
میګه په کال کې یو کال کې یو سری لنګي.
بیا څو بچی پیدا کړي؟
بازی چې دی هغه دوه رقم لري خوري. اصلي او بدلی لري. بازی بدلی دوه زیږي، اصلي یو زیږي.
بیا هغه دوه بچی کی چې زیږي کا یو؟
یو بچی کړه.
ولی
یو په دې کې چې هغه دوم دی یو قیمنده پر کې تاګړ و شيږي. یو سره چې وځو دا هغه صاحب دا زمندونه کوي دا خو پنځه نفر زور لري. یا دوی څه بدرخي
د مالو ته کوم شین ورکې؟
دغه پوندانه یا واخه دغه شین ورکو. نور شي خو نه رسیږي کنه. غنم خو موږ سور کولای موږ خپل غنم نه پیدا.
څو دانی میګل لري؟ څو وزی لري؟
دفتن خو زه خپل او سل وزی لرم.
سل وزی؟
او
د دې شلون بیا مستی چا کم جوړوي؟
مستی چا کا کړو دا درې شین نه جوړیږي. اول مستی کیږي بیا چا کا بیا کړو.
یا اون نزول ایمیل مزدر که راست کنس دیر تاست خاصی غوط بیا کم شاین ورکوی؟
غوط بیا یدا غوری ورکو.
وای څنګه اخری اغا؟
غوری با دوڑی سر اخری اغا ویلی کولا تا ای دای ورقا ماسکه ورطا وای دا شای بورتا کیدو چه دیر کلای شایدی که بیا اغا نخری بس پوری اگدو خیلی ورطا پخو اخری
نو غړې کې ډوډۍ پوري کا
وا پر ډوډۍ کې مایدا کوي په لکه دا نو شروع غونډي اينه دا شروع په شان کې خو یې خوښ نشي خایدا کوته ورکو کبه دا یې خوښ نشي مستي ورکو کبه دا یې خوښ نشي کړت ورکو کبه دا یې خوښ نشي چکا ورکو خو دې سره شهر ته یو شی دې ته خوښيږي کنه هغه خپل نصیب خو هغه چې راځي هغه خپل نصیب پروردګار دا ټاکلی
لازادی رادیو مو د ژوند رنگونه واوریدل
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
پښتو نیم ساعت لمړنۍ خبری مجله دلته ختمیږي بل پروګرام ته بیا زپاتو به جوړ شم خو اوس زرغونی منګل ته